السلام علیکم د غرمه دولس بجې دی قدرمنو دوستانو دا خبرونه د ازادي رادیو خوخکړو سندرو اوریدونکو خوخکړو سندرو او د غراز موسیقي ته ځانګړې شوې ده پکې دا هم اوري چې د پاکستان امنیتي مقامات وایي چې یو شمیر طالبان په کوټه کې نیولې دي دا رپورت هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ته له خبرونو وروسته بیا د افغانستان د طالبانو د نیولو چې ویل کېږي په پاکستان کې نیول شوی دی په دې اړه رپورټ اوري او ورپسې ازادي راډیوي مجله خپرېږي د هلمند امنیتي مقامات وایي وسلوالو طالبانو پراخه هڅه وکړه چې په روانه اونۍ کې ګرشک کولسوالۍ ته هم سقوط ورکړي خو د هغوی ډله ییز بریدونه پر شا تمبول شوي دي په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه د ترکیه او یونان ترمن سمندر کې پنځنور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوی دی د روسي او چارواکي وایي افغانستان د انرژۍ لپاره پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول راپور نو وایي چې د ترکیه او یونان ترمن سمندر کې پنځنور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوی دی د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنځشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل ترکی چارواکي وایي د کښتۍ نه سپرلې ژغورل شوی دی د ژغورل شو کسانو څخه یوې وایي چې د شپې له خوا کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه د ژغورل شوي کس پر امبو ځان د یونانیو ټاپو ته رسولی چې وروسته بیا د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا له اوبو ایستل شوی دی د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه تور لیست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پې لګېدلی دي دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه دوه افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل کړي له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی چې له دې کسانو سره کوم ډول معامله وکړي تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه ویل کېږي چې دا دواړه کسان د حزب اسلامي سره تړاو لري او د 14 موادو د جوړولو ماهران دي د روسیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي د روسیې د انرژۍ د وزارت مرسیال یوري سین تیورین پرون ویل چې افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي د سین تیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګاز او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو دا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي کلتوري علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی د دې انسټیټیوټ مرسیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم ګڼي
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی کلتوری سیاسی
دوی معمولا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کلتوري اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی دا اړتیا چې کی لوري احساس کړي واپ دی روسیو کې افغانستان هم لیوالتیا خوده او موږ توانی دو چې نن دا موسسه پرانیزو د دې انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې د چک او منځنۍ اسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جورج نستاول د پارلمان یو شمیر غړیو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه درلوده نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول دا کسان د اوبو د یو بند څارن لپاره روانو چې پر موټرې بریدو شو سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خلاصې سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده رامنځته شوې ده په وزیرستان کې یو لړپوړي پاکستانی مقام ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستانی چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د تختول شو کسانو د موندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس تیره ورځ پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. یو شمېر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت وښود. که څه هم چې سناتورانو د دې معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې مطرح کړې خو په پای کې هغه پریکړه لیک د 44 په مقابل کې په یو اویا رایو سره رد شو چې پکې پاکستان ته د اف 14 الوتکو د نه ورکولو غوښتنه شوې وه. د کانګرس د غړو سربیره د پاکستان سیال هند هم اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپاره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال خاغلی شهیدی ویل
My latest report contains information regarding a wide range of
دوی وایي زما په وروستي راپور کې د بېلابېلو مسئلو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تېر کال کې لږ تر لږه ایران 964 زندانیان اعدام کړي چې دا په تېرو دوو لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څېړونکي ویلي دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي و ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یو خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولی دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته هم شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړي فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې هم وکړې. مېرمن رهبر ویلي د غازیپور دا څرګندونې خوز ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت نیولی او عراق ته وسپاره. د امریکا د دفاع وزارت وان پیټر کاک تېره شپه خبریالانو ته ویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کاک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان تر ډېره حده کم شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او دا هم د دې خپرونې رپورټ. پاکستانی مقامات وایي چې په کوټه کې یو شمېر افغان طالبان نیولی دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا نیونه کېدای شي پر طالبانو د پاکستان د فشار یو وسیله وي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل انس خورو.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزیویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
کېږي چې درې څلورو ځایونو نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمکه کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې یا دوباره خپل کتابونه شروع کی یا کوم جماعت کې کوم پیش امام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولی غلطه وسیږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره د حساسو سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بله انګیزه به ولري. دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وپوښتل.
داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قومندانان دي هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستاني میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسف صاحب، چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي، وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړې په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په هلمند کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو مقام وایي چې لوال غوښتل ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ هغه غټې ډلیزې حملې هم په شا وتنبول شوې چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندونو یې ترسره کولې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوال دوه لوړو ودانیو ته وختل او د ګرشک د ولسوالۍ او امنی قومندانۍ پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرشک په د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتي کمربند ډلیز بریدونه پیل کړل چې د جبار قهرمان په خبره په شا وتنبول شول. زمونږ همکار چې د دغه بریدونو پر مهال ګرشک ته تللی و د دې ولسوالۍ د امنیتي حالات په اړه مفصل رپورټ لري.
سهار د لمر ختو سره د طالبانو دوی وسلواله ډلې دوه جلا جلا ودانوي ته وختلې او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه کمانډانۍ پر ودانوي د سپوک او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اوپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیر غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرشک ولسوالۍ شمال ته په دیادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کېږي. سړک ته نږدې یو یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د قومندانۍ یا ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو پنځه منزله کور تر سترګو کېږي چې د دونه ځینې پورته کېږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده او ورپورته شوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر شپږ نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې لس نفره دي. د برید کوونکو وطنه ډېر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو دریو نفرو یې ان د دوهمې ورځې تر مازدیګره هم مقاومت وکړ. د ګرش د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او دوه اتیا ملي متري توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کېږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډېرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د امنیه قومندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومېږي. سرتیری ډیر دی خدای شکر چې واحد کمانډ نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختیږي چې سهار پیل شوی جګړه د دوهمې ورځې تر وخت روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده، خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اچباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمیو څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی، هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي، خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوی تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریش راولو، کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل سول ګریش ته، دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګ برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړې کړل، خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنګ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډیر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، اومانیم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپلو نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شیر او په ادبي باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع همت راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکښه میرمن تاجور کاکړ وستایل سوه. د کاب د میاشتې په اولسمه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکښه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه سوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. ښاغلي جهاني په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغانو ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنې وړ وګڼله. جهاني میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یوه هڅانده استازې وګڼله او زیاته یې کړه د هرې افغاني میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یوه مخکښه میرمن ده او ستاینه یې پر ځای کړې. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. وی ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعاله ده. نوموړي د بن استرالیوي جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بې وزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اژانس د خبر له مخې له دې وروسته باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دغو موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ، او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کب د میاشتې په 19 د هرات والي محمد آصف رحیمي د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. ښاغلي رحیمي د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ سوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. ښاغلي رحیمي د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړې په مرویو جوړ سوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل سوي د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستې وي.
نور احمد شاهین سږکال له 12 ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې 2 ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپرېږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسې د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یوه جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کوئ؟ هدف مو څه و؟ ورنه
دې بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته، نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله او دا جریده به ډېره سخت دی چې په جیب کې وګرځول شي، نو دې په خاطر مې دا لږ وړه ده.
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه، او په کیفیت مو څومره کار کړی دی؟ صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي، یا هغه د چا خبره په ونه به وړو کې وي یو څوک، خو چې کمالونو نه ډک وي. نو تاسو څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې دا موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې هم وي او کوم منطقي ځواب ورته نه لري، لکه سیارې والی کوروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پو په د ژوند په اړه لیکو، او دریمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا مرفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا دې هیواد ته لاړه، او په دې کال کې بلا خراب مشو.
یعنی کلیشئی خبرې نه کوي؟
کلیشئی خبرې نه ده. دقیقاً دا هغه مشکلات څخه چې دا ساينس پوه راوتلی او بلا خراب توانېدلی چې یو علمي کار باندې یا علمي شاید د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفي ده. یعنی بعد تون از یارونو نه
ایتاس خبرونه داسې ښکاري چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به د ساینسي معلومات پړوي؟ څنګه؟
دقیقا ټول ساینسي معلومات دي، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو موږ ټولنه به هم څه ناڅه پرمختګ وکړي انشاءالله.
ښه، د بروشور لپاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشور لپاره چې ساینسي معلومات پکې ځایږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي؟ څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نه زه راژباړم، او د دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو په مرفی نیسی دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي، او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو هغه زما همکار دی په نامه صفی الله عمران، هغه را سره مرسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په سینسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلې دی پښتو ته. دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پنتون کابل یو د وتلې او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اصل هم د دوی کتابو او صفی الله عمران چې دا زما صنفای وو ډېر تکړه ځوان ده نو په ساینس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي خو څوک یې یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي، لکه تاسو ویل چې اسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده که نه. دا یعنی ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي او تاسې غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسله څنګه ده؟ تاسې ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنۍ څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپېږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نه ور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي. مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپله یعنی مسؤول یم، زه خپله مصارف ورکم، خپله چاپوم او تر خلکو یې رسوم.
ولې شوق در سره پیدا دی چې یو خوشی د تحصیل چې ځینو پښتنو ته باید ځواب ویلې شي، خپله شخصي هغه علاقه دي څه
وا؟ څنګه چې ما مخکې ویل دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پایل وکړي نو هغه کې یو ځل ناکام شي یا هغه کار مال ته پرېږدي. په داسې حال کې چې البرت اینشټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلي چې دوی نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسو هدف به دا مو چې سمه ده یو څوک د وړوکې کار شروع کړي، خو یو کار دې شروع کړي چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مو خپلو کارونو کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړي وي؟ څو ګڼې؟
تر اوسه پورې دوه ګڼې چاپ شوي دي. دریمه ګڼه انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به چاپ شي.
خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشي؟ څنګه ورسوي؟ او د خلکو هغه فیډبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستی دی؟
زه به اول ښه فیډبیکونه درته وایم. نو د کابل پوهنتون ته چې کله مې وړ د استادانو طرفه ډېر تشویق شوم. نو کله مې چې دا یو ځوان ولید ده ته مې ور وړ چې ور یې کړم، ده راته وویل زه په هر څه پوهېږم. نو ما ویل خدای دې نور هم پوه کړه، زه ترې راغلم. او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دي جمعه ورځونه پنجشنبو نه دغو ته یې وړم او تقسیموم یې. دا دویمه ګڼه چې چاپ شوه په دې کې مخکې د دې استاد ډاکټر محمد انور غوري ما ته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دري شي نو دا به ډېره ښه شي. نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دري که دا د افغان ساینس پو د ژوند په اړه نو دا هغه ښه یو پیشنهاد وو، هغه مې پکې ځای
ښه. او یو پیشنهاد زما لخوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي، نسبتا ډېر فعال دي، زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک کې اکاونټونه لري په نورو کې. نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په د بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي، هلته هم خپاره کړي؟
ډېر ښه نظر ده. دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم،
ویبپاڼې
تان ته، بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به رسوم.
ډېر عالي. نو خپلو کارونو کې بریالی اوسئ. ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
سمو دلما خدما شوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان لدی بنسټ سره د مالیم رستو په خاطر یو صندوق کې خوت. فغله تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري. د فغله تورمان سره می پام دی اړه مرکه کړی ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستاسو مس
خیر وسومس.
په دې ورستو خبر سومه چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته. اول د دې ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راټرکې چې کله ایجاد شوی؟
منصف د ماشوم د ادبیاتو کور شاوخوا څلور کاله مخکې جوړ شو. هغه مهال ډېر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو، تقریبا دوه درې په حدود کسانو. ولې هغه د څلور کال لاسته راوړنې زمونږ داسې وي چې بدې نه وي. مثلا موږ په هماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقال لیکنې او رسامۍ یو کانکور جوړ کړ. هغوی ته مې واډونه ورکړل، کپونه م ورکړل، ستاینلیکونه، چا چې ښې لیکلې وي، ښې مقالې لیکلې وي، ښه رسمونه کاږلي ول، د یو ژوري هیات لخوا هغه وارزول شول او هغوی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شان د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسه لیکنې او سیالي د ماشومانو لپاره جوړه کړه چې هغه کس چې په دغه کانکور کې ګټونکی شو لومړی جایزه وګټله، هغه ملي راډیو تلویزیون ته وغوښتل شو. د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او سایندیک ورته ورکړل شو. تر هغې راوروسته موږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل. مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته موږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل، ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي، کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی. د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوزړول. دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعرې کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی و او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لارې خپره شوه چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی موسسې ډېر همکاري و. هغوی سره هغه خپل ماشومان چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه. د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېری افغان محصلین دي اوس چې راسره دي. دوی د ژبو او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کوي. دې برخې ته کار ویلي دي. زموږ فیسبوک پاڼه ده، هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومان دپاره. موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې، البته د ګوتو په شمېر څو کسو چې د ګوتو په شمېر کې هم نه رسي، په هغو مو اتکا نه ده کړې. غوښتې مو دي چې نوي کسان پیدا کړو، ځوانان وي او تر ډېره د سبا دپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومان دپاره. د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو پرانیستلو، ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پانګونه وکړي، دوی سره مرستې وکړي یا نور موضوعګانې. موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې، د چارواکو سره ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس له سرک نه خپل پروګرامونه پلان کوو. موږ یو دفتر نه لرو، موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو. ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی. مجبور شو چې ماشوم د ادبیاتو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزو تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کومې مرستې کوي د ماشوم د ادبیاتو برخه کې خدمت وکړي.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلی دي په مسایل خپرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی. عملا موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه، څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه. د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم. موږ مصور مجله چاپوله، کتابونه مو چاپول. ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوي دي، دا چې وجه یې سره زه هم نه پوهېږم. ولې په هر حال اوریدلی مې دي چې په هرات کې یو ادبي انجمن دی چې کار کوي. اوس اوس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړې دي، دا مې اوریدلی چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنې شته دی چې هغوی هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي. نو زه فکر کوم هر څومره که ډېر وي دې برخې ته یو بنسټ یوه ټولنه نش کولای چې رسیدګي وکړي. هر څومره چې ډېر وي دې برخه ته کار پکار دی. هغه په دري کې یو شعر دی، وایي عادت پروانه داریم در طریق عاشقی، شاد می گردیم چراغ غیر کی روشن می شود. نو هر څوک چې په دې برخه کار کوي مون خوشحالیږو، ځکه چې په دې برخه ډېر کار ته ضرورت دی، ډېر کار ته اړتیا ده او هیڅ کار په دې وخت کې نه دی شوی.
تورمان صاحب، کتابونه څومره چاپ شوي دي په دې برخه کې؟ ژباړې څومره شوي دي؟ ځکه تاسو خو له ډېرو کلونو چې زما یادېږي تاسو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوئ او له همدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعاله دي په تماس کې هستی. په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده؟ ماشومانو ته چاپی آثار څومره لرو؟
بله چاپی آثار لرو مان صاحب. چاپی آثار مثلا په بیلابیلو سیمینارونو کې چاپ شوي دي، یا د مصور خپرندوی بنسټ دخوانه، یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځینې لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومانو لپاره. ولې ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې یو لیکوال که یو کتاب چاپوي، یو ټولنه یو کتاب چاپوي، که ډېر زور وهي ډېر زور وهي تر زر ټوکونه زیات نه شي چاپولی. اوس که موږ او تاسو مقایسه کړو دا چې په یو ښوونځي کې به څومره زده کوونکي، فکر کوم د زرو نه به ډېر وي. کله چې موږ یو کتاب د خپل یو ښار یو ښوونځي ته نشو رسولی، ناحیې ته به یې څنګه ورسوو، ښار ته به یې څنګه ورسوو، ولایت ته به یې څنګه ورسوو، په ټوله کې د افغانستان ولایتونو، دا تاسو فکر کوئ څونه څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې. او د ژباړې بر موضوع تاسو ویل، ډېری دغه کتابونه ژباړل شوي دي. هغه څه چې زموږ کلتور زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنیو ژبو نه. او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي. ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډېر خوند زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب لوسي. که چېرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده. ولې ځینې هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هیوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هیوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولې راوژباړل شي ښه. ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور و فرهنګ و چاپېریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکه ځان پردی احساسوي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدیده او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي که نه. مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیاتو کې، ولې ماشومانو په ادبیاتو کې، دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله هم په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولی دي، وروستۍ چې زما په یادېږي کوبه کوه که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. عمان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بېرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې د خپل ژبه چاپ کړه، د خپل شخصي ژب نه هیچا پیسې نه دي راکړي، او ومې میشلې مې د وړیا پیسې مې نه دي اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي، ډېرې دروازې به مې ټکولي وي، ولې ناهیلی راستون شوم. بنان زما وسو توان شاید همدونه وو، په مغمو برخه کې مې خدمت وکړی. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسه توان بدونه وو چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤول مدیر په توګه د دې مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه د مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی. زه فکر کوم چې همدومره به کافي. ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره یا نور بغزار، دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ د صندوق پرانیستلو، ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو ویناو نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره هم خپل لاس جب ته نه نه ایسو چې یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کېږي.
تورمان صاحب، دا نیوکه هم کېږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کای وخت او فرصت او کار کوي ورته، او کنه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوي ک دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي؟ موږ به وسو کولای چې فرزند د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای؟
دقیقه رومان صاحب، زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو، د عمل خلق نه یو چې عمل وکړو که نه. همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې بیا په پښتنو فرنجانو کې ستونزه همداره چې نیوکې کوو، ولې نه ګورو چې مثلا حل لاره څه ده، ولې داسې شوي که نه. زه اوس وایم چې زه اولې زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډېر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخې ته نه ګورم، ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه اوسم د دې نه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم، نو زه یې د کمه کم چې په دې مصرف کوم او وایه زما د نورې اړتیاوې د کورنۍ اړتیاوې نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي؟ زه په ازادۍ راډیو کې کار کوم، د ازادۍ راډیو نه معاش اخلم، ټوله ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکیجونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه یو ساعت وخت پیدا کړم در ماشوم ادبیات ته کار کوم، ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پورې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کار وکړي؟ که چېرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به اتو ساعتونو کار ته 10 ساعتونو ته راوګوت شوی که نه وی ور شوی؟ اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونشي، زما نظر دا دی دلته باید په بنسټونو باندې، په ادارو باندې، په هغه کسانو باندې چې دا توان لري. مونږه په یو کال کې تقریبا بیلابیل دروازې وټکولې، اطلاعات فرهنګ وزارت ته لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پورې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پورې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
ترمن صاحب څه فکر کوئ، حل لاره څه ده؟ څه باید وسي چې دغه کارونه منسجم سي او بیا داسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ؟
زما په نظر باندې عمان صاحب، پرته له دې چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو، فکر کوم چې ډېر کم به خپلو موخو ته ورسیږو. تاسې خپل ګاونډی ایران، هیواد ایران وګورئ، او یو ځل دا ګوګل کې که بل رقم نه شو تللی، ګوګل کې سرچ کو وګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه کې څومره کار کړی دی، یا مثلا هند، یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود و، ولې موږ سره څه دي هیڅ. ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومانو ته کار وکړي. یو رقم کیا نویس مجله ده، 2 میاشتې چاپیږي، 3 میاشتې نه چاپیږي، ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب، یو بل شیم چې ستا دی، تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو. البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډېر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندي سوي. موږ ډېر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلی دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره، په هغو وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دا ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول، چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه شته؟
بلې، دقیقا نومن صاحب، یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1,00,000 افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. وروسته تر هغې چې کوم ویناوال ول، هغوی نیوکه دا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وویل چې زه د ماشومانو دپاره کتاب ترجمه کوم، دې دپاره چکې ونه شوي، ولې کله چې وویل چې 1,00,000 افغانۍ ورکوم، ولې مو دې دپاره چکې وکړي؟ زموږ مشکل دا دی چې تاسې لږ څنګه چې وویل، موږ په فولکلور کې ډېر څه لرو د ماشومانو دپاره. موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی ډېر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ دپاره پرته دي، څوک یې چاپوي؟ دا چې څوک چکې کوي د دې دپاره چې هغه هیلې، هغه ارمانونه، هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي ورته یو څه ټول کړي دي، د هغې دپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډېر راټول شي، موږ به ډېر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو، داسې کسان به ډېر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوي وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونو کتابونه موږ په واک کې ورکوي، څوک چاپ کړي، څوک چاپوي. مهربانی دی وکړي څوک دې ټټر وهي ورته چې مونږ چاپو چې مونږ ورته ورکو چاپی کی. هدف دار ہے چھ باید عملی میدان تر شو او چھ وایو چھ دسی نکی دسی کیگی بیا رازی تر اخر پر تو بده ما ام داوز دا اعلان کوم پلسگون کتابونه من سره پراتری څوک حاضر دی شچاپ دی کی مهربانی دی من سبا د دو پوا کی ورکو
ډیر مننه تورمانس
منو تاسو کور ودا
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په هغو زمانو کې چې مداون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل له خوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود. پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه وو. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلی شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پېژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې که له هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه رشیدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وي. دغه وخت د جارچی آواز واورېده چې ویل یې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا وموندله سوداګر ته دی ور وړي، انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غل یې، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوی دي څه کړې؟ دلته خو 200 وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بله لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وی نو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل دکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مینس کڼل شوي وي. د غزلې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلابونه او لمبا لپکی وړما، گلابونه او لمبا لپکی وړما، د ګل مخی یار خوسا لپکی وړما، لیو آسمان بل آسمان تتلدی، زندگی خوره وره لپکی وړما، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وړما، د ژوندون توري تیاري بی مور نه يم د ژوندون توري تیاري بی مور نه يم لمر سپوږمۍ وړم ټیوا لپکې وړم هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي رڼا ستوري ټوله شپه لپکې وړم یوه کرښه مې په لپکې دریځه یوه کرښه مې په لپکې دریځه یوه لویه فلسفه لپکې وړمه له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دی زندګي خوره وره لپکې وړمه
په تیر ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد راته ویلي و چې طنز په ټولو وړو او لویو قالبونو کې لیکلی شو د نن باس مو د طنز د ژبې او ارزښت په اړه دی احمد صاحب ستړی مس
خیر اوسه تم ستړی مس
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وې طنز څه ارزښت لري په یوه ټولنه کې ډېر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته یې ګوري یوازې همدې ته توجه په کار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی یو ټولنه یوه نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام شي او یو وخت داسې وي چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی ځینې ظلمونه ځینې نیمګړتیاوې داسې وي چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي خلک معتاد دي دا اوس په افغانستان کې زه خبرې کوو ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی حتی چې په نړۍ کې افغانستان په کله اوله درجه راسي کله دوم سي کله دریم سي د دې لیست په سر کې راځي افغانستان فاسد دی یعنی افغانستان نظام کې د فساد ساته ډېره لوړه ده زموږ خلک هره ورځ د خپل وطن د اداري فساد د ناخوالو د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري دوی عادت شوي دي خلک معمولا د کلیاتو سره ډېر کار نه لري په تېره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح ځکه مخکې د مخکې خلکو منلي په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډېر مهم دي جزئیات ته درجه ورکول کېږي نو یو طنز لیکوال ضربین ورسره دی د ټولنې د ناخوالو یو ډېر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته مثلا په یوه مردار لښتي کې اوبه به یې خلکو پیسې راپورته کړې دي چې دا اوبه ور ونشیندل سي کالي یې مردار نه سي پزې پیچلي دي چې د بدبویو څخه ځان وساتي خو طنز لیکوال لکه زربین چې په سترګي خلک راولي د رشي پر غاړې دري چې په زربین کې ورته وګوري بیا به ګوري چې په زربین کې په دې چټلو اوبو کې د ژوندۍ موجوداتو یوه نړۍ ده حتی میکروبونه دی وایرسونه دی اوسشي دی حرکت لري خپل شکلونه لري تعویج را تعویج دا خلکو ته ډېر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلې اوبه خو ډېرې خطرناکې ده ګور دا څه بلایې پکښې پټې دي خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي دغه چټلې اوبه چې د خاورې سره ګډېږي بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي دا ذرات چې زموږ په پازو په خوله نه ننوځي دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناکه شی دی باید چاره یې وکړو نو دلته د طنز لیکوالو وظیفه دا ده چې دا لویې ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي ډېر ظریف ډېر نازک عکسونه یې اخي په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي هغه خلک بیا که چېرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي د هغه ظاهري تفریح هم د دې دپاره یو خوشحالي ده یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي خندوي خلک او په دې خندا کې دننه بیا دې ته د خپلې ټولنې یوه ناخوالي وښيي
د طنز د ژبې په حیسه کې راته ووایاستئ چې د طنز ژبه باید څنګه وي
طنز هغه اخري نچوړ هغه اخري چې ته څه وړاندې کوې هغه به ته د کلماتو په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخر چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طنز کې کولای سو چې دغه طنزي خاکه چې په ذهن کې راسره ده دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کړم چې دا په دوو برخو باندې وشو. یو معنوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو. مثلا موږ ویلي وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت، دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزارت وایم په طنز کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې. یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړې د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښیې چې د ده سویه ډېره ټیټه ده، دی په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی. د دې لپاره چې د ده بېسوادي وښیې، د ده نقل قول چې کوي د ده تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي چې معلوم سي چې دا سړی بېسواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې د املا ګډوډه کوي. یعنی هغه څه چې پسې لیکل کېږي هغه سین تاړې ده، هغه څه دي چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یوه موضوع، یوه صحنه، یو کرکټر، یوه پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یوه ستونزه شته. د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر شته یا یو ضایه شته، یا ضایه هم نشو ورته ویلی، د ضعف ټکی به هغه ته وایو. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندوي، خلک خندولی شي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي، خو که چیرې دا ترجمه کوي یو بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوند ځي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په بات سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده. خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا یې فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه اهنګ چې په دغه کلمه کې شته، دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدي په هغه ژبه کې، بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده، د هغو طنزونه چندانې د ترجمې وړ نه دي. خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خره خندوي. هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي. ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبه باندې ترجمه شوي دي.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حیثه کې هم یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای سي راته ووایاست چې فرضاً په دغه شکل سره که وړاندې سي دا به
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټولو ادبیاتو کې د استعمال وړ دي. په چیرې بیا په شاعرۍ کې خو په طنز کې ډېر کار کوي. مبالغه به راواخو. که غواړي چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي، نو هغه د تناسب سره باسي. د تناسب سره په دوه ډوله ایستل کېږي، یا بې ډېر کوچنی کوي، یا بې ډېر غټه. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع دا ده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی. خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې، یا په دې طنزي لیکنه کې، چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی. دا چې د تناسبه وویستی، یا یو وخت یو وخت یو څوک ډېر غټه یې چې له هغه څه بیخي یو بلا جوړ سي، یو ښامار ځین جوړ سي. دغه دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې دی چې د خلکو په ذهن کې، یا غټ کې، یا د کوچنی کې، د تناسب دي وویستی. معمولا په کارتون کې هم د مبالغې څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنی کوي، هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د دې دپاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د جمهوریت سره یا دا کریکټر کایوان کې انسان د جمهوریت سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي، د مثال په ډول باندې مرتسی په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزې ساتي، پسونه ساتي، په ښارو کې هم کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي، که پارک سپی وویني د خنداور خبره، ځکه چې سپیان اوس د تلاشي دپاره استعمالیږي.